احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. جمهور رئیس ټرمپ تیر شپه په خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې به په مرحلو کې پلی شي چې د دولس ورځنۍ جګړې رسمي پای ته رسیدل په ګوته کوي. رویټرز ترانس راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په یو هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له تهران وغوښتل چې د امریکا د اوربند وړاندیز ته د تهران موافقه وغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د تهران په وخت د سهار تر څلورو بجو عملیات روان وو. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي دي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دافې هوا د ډسو شخونه ناوریدل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دوشنبې پر زوبل چې له شاوخوا سلام امریکایي اتباعو سره چې د اسرائیل قانوني دایمي اوسیدون کړي او همدارس د هغوی د کورنۍ له نږدې غړو سره یې مرسته وکړه چې د شنبې او یکشنبې پر ورځو له اسرائیل څخه ووسی. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې چارواکي په وینا راپور ورکړ چې واشنگتن د شنبې پر ورځ له اسرائیل څخه د دې کسانو د ایستلو لړۍ پیل کړه او په دریو الوتنو کې په ټولو کې سل امریکایان له اسرائیل څخه ووتل. د امریکایان په داسې وخت کې له اسرائیل ایستل شوي دي چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به د تللیو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې د دفتر رئیس عرفات جمال پرون وویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. ښاغلي جمال زیاته کړه چې د یکشن بې پروزه څو تنه ایراني کډوال راجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لوی شمیره افغانستان ته نه ده داخله شوې، خو شاوخوا دیرش کورنۍ چې دوه ګونی ایرانی او افغان تابعیت لري د جګړې له ویرې افغانستان ته ستنې شوې دي. دولس ورځې مخکې اسرائیل پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یو نوې طرح وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایوه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو، د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نوښت د ځانګړیو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنۍ وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلی اوتنبایو بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډې وشي چې هلته به د دغې طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم وویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د ایران او اسرائیل ترمنز اور بند شو څنګه وړاندې به په خبرونه کې تفصیل واوري. د یوناما د مشر روزا اوتنبایو څرګندونه لرو.
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د نن او بهر له بیلابیل ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د نکاس.
د یوناما مشر د افغانستان لپاره د وینوي طرح وړاندې کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تر سره شریکو. شپږ ورځې وروسته په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو ضرب الاجل دی. په دې اړه مې د چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیسته.
هغه امکانات نن چې په دې دومره کلونو کې د پاکستان کې راټول کړي دا ټول یو د همدې دراس ورک د دې مدیریت زما باور دی چې ډیر اسانه کار نه دی.
او په دې خبرونه کې
په پکتیا ولایت کې بل بل سهو کې شپږ پروژې دي. نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادي دیوالونه دي، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي، یو دانه سربند.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د قطر له امیر څخه مننه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره هڅې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا په وخت د دوشنبه پورس په خپل ټولنیز شبکه سوشل تروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې په پړاوونو کې پلی شي چې له دې سره به دولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسي. رویټرز ترانس د یو با خبره چارواکي په حواله راپور ورکړي چې په قطر کې د امریکا په هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی د ټلیفوني خبرو اترو لاري د امریکا د اوربند وړاندې سره تهران موافقه ترلاسه کړه. د چارواکي چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه زیاته کړه چې د ټلیفوني اړیکه وروسته له هغه وشوه چې ډونالد ټرمپ د قطر امیر ته خبر ورکړ چې اسرائیل له اوربند سره موافقه کړي او له هغه څخه د تهران د راضي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړي. رویټرز خبری آژانس د لوړ پوړي ایرانی چارواکي په حواله چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه راپور ورکړ چې تهران له اسرائیل سره د اوربند لپاره د امریکا وړاندیز مني چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. د امریکا جمهور رئیس په یو بل پوسټ کې د قطر له امیر څخه د سیمې د سولې لپاره د هغه د ټولو کارونو لپاره مننه وکړه او په یو ورپسې پوسټ کې ولیکل نړۍ ته مبارکي دا د سولې وخت دی. وروسته له هغه چې ایران د جون په درويشتمه په قطر کې د العدید په هوایي اډه توغندي وویشتل، ترامپ وویل چې په بریدونو کې چې امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې ایران په برید کې څو لنډ او منځني واټن بالستیک توغندي وویشتل او ویل چې د تلفاتو هیڅ راپور نشته. د ایران یا اسرائیل لخوا په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړل شوی او دا روښانه نه ده چې ایران د یورانیم د غني کولو د پای ته رسولو لپاره د امریکا لخوا له ټاکل شویو شرایطو سره موافقه کړې ده کنه. پر ایران د اسرائیل بریدونه د جون په 14مه پیل شول او ایران په غچ اخیستونکو بریدونو سره ځواب ورکړ. ایران د اکشن بی پورس د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له هوایي بریدونو وروسته په قطر کې د العدید په امریکایي هوایي اډې توغندي وویشتل. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له ایران مننه کړې او ویلي دي چې تهران ورته وارلم خال ورکړی و چې په العدید هوایي اډې بریدونه کوي. نو ترامپ زیاته کړه ځکه پر قطر توغول شوی توغندیو هیڅ زیان نه دی اړولی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذي وای د ملګرو ملتو د موزایک په نوم نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار وړاندې کوي. روزا اوتنبایو 13 ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط د خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشوایي د موزایک طرحه کې د طالبانو حکومت تل رسمیت ورکولو پرته هڅه کوي چې د ټولو غګونو په یو ټولګډونه پروسه کې ووري او د خبرو په مرکز کې مهمه مسلې مطرح کړي. روزا او تنبای و د دوشنبه په ورځ د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دا طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه او د بشري حقوقو د خزو وضعیت د قانون حاکمیت او نړیوالو مکلفیتونو په څیر په حیاتی برخو کې د رښتینی همکارۍ پیاوړتیا ده. نو موري زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د موزایک نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روخانه لار برابروي. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د غراس پراتونکو څو ورځو کې د دوه د څلورم میناستې د جوړیدو اعلان وکړ او زیاته کړه دا طرحه یو مهم پرمختګ دی ځکه په خبره د متقابل تعامل او باور لارې به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او له مخدراتو سره د مبارزې په برخه کې رښتینې همکاري رامنځته کړي.
موږ په افغانستان کې دننه او بهر له بېلابېلو ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د انعکاس لپاره. بلکې د لپاره چې ډاډ ترلاسه کړو چې دا یو داسې پروسه ده چې د ټولو غوونه پکې اورېدل کیږي. په صورتلونکو ورځو کې به ملګری ملتونه په دوحه کې د دوه کاري ګروپونو د غونډو مشري وکړي چې وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزې اړونده او بلې د خصوصي سکتور په اړه ده چې د 2023 کال د غونډې دوام دی چې بیلابیل ډلې به میز ته راټولې کړي.
روزا او تنبای وضعیت کړه چې طالبان توانېدلې نسبي امنیت او ثبات رامنځته کړي، اقتصادي وده او بهرنۍ پانګونې ته وده ورکړي. د غراس په خبره نیمه پاتې زیربنایي پروژې بیا پیل کړي او ډیپلوماتیکي اړیکې په ځانګړي توګه سیمه کې جوړې کړي، خو په خبره یې په ورته وخت کې د طالبانو محدودیتونه او تبعیضي تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په نښه کول دوام لري چې نړیوال نظام ته د افغانستان ستنول ستونزمنوي. نوموړي وویل چې طالبانو هم د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو بندیزونو د رسمیت نه پیژندنې، د پراختیایي مرستو د اړتیا او پر مرستو د تړل کېدو د ختمېدو په اړه اندېښنې ورسره مطرح کړې دي. د یو شمېر هیوادونو استازو هم د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او پر نجونو او ښځو د بندیز زونو په لری کولو او بشري حقوقو ته په درناوي ټینګار وکړ. شاوخوا ایوام یستران دي طالبان د حکومت وی سرچینی ازادي رډیو ته ویلي و چې د دوه پروسې په څلورم مناسته کې دوی د ګډون لپاره چمتواله روان کړای دی. د دوه د پروسې درې مناسته د 2023 کال د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه تر سره شوی و. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشري کوله، کابل ته لستنیدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په یاد درې مناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو له دوی سره د خصوصي سکتور او مخدره توکو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشر سیما باهوس په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه نور هم سخت شوي دي. د زیاته کړه چې اته او یا سلنه ښځې او نجونې له زده کړو، کار او نورو حقونو بې برخې دي چې دا یې د افغانستان او د پرمختګ لارې لپاره ویجاړونکي وبلل.
78% of Afghan women aged 18 to 29 are neither working nor studying nor training.
افغانستان کې له اتلستر نه ویشت کلونو پورې شاوخوا اته او یا سلنه ښځې او نجونې نه زده کړې کوي، نه کار کوي او نه هم کوم مهارت زده کوي. داسې وضعیت چې افغانستاني د نړۍ په کچه د جنسیت تر ټولو ژورې تشې سره مخ کړې دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا واکمنېدو سره له نږدې څلورو کلونو انجونې او ښځې له شپږم ټولګیو نه پورته له زده کړو، پوهنتون ته تللو، په ډیرایو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو او په ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډونه راګرځولې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي جو چیشای د امنیت شورا په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه د واشنگتن پالیسی تر بیا کتنې لاندې ده او زیاته کړه چې د طالبانو له څلور کلنې واکمنۍ سربېره لا هم په افغانستان کې وضعیت کړکېچان دی. په همدې حال کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جویس موسویا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل چې د افغانستان د 2015 کال د بشري مرستو د بودیجې یوازې 21% تمویل شوې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 40 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږ پروژو د پلي کولو کار پیل شو. ځایي اوسیدونکو وایي د اوبو د پخو کانالونو، استنادی دیوالونو او سربندونو د نشټون لکبله د دوی څخه د اوبو ډیره برخه ځای کیشي او اړتیاوی وربانی نه پوره کیشي. دوی د یادو پروژو د کار په پیل دو خوشي سرګند کړه وی ویل اړوندی اداري او مؤسسي دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو تر رسیدنه وکړي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجیب لالو خیل پوره پورک
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز پګړون پوزازه یو سمکنی ولسوالی کې د ایوم یاد کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنې زمکو د خړوبولو لپاره پښپاګو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری بولسوالی کې جوړه شوې وه، مسؤولین اول دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل،
په پکتیا ولایت کې بیلبل ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم شل میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادي دیوالونه دي درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي یو دانه سربند. چارې به په سږنی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وایي د دې ځای په لوړ غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجي صمد خان زازی ویل،
دوی ته ډېر زیانونه وختل د کال د مختلفو منسوني بادونه د هغوی سره ورته د باران کومې څپې به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتی ځمکه به د منځه وړي ځینی وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل،
ډیر خوښ یم د دغه نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شتل. هغه د داسې وایي چې پنځه څلوېښت څلوېښت نفره اوس همدلته مونږ کار ورکې کوو ټول ته هغه د کور ته دومره شی برابروي چې خپل هغه کور ګزارای په شي او بل د کلې ما جوړېږي د وطن آبادېږي ښکلی برېښي بس آبادي هر څه ورسره بس میا خوشحال یو خدای دې وکړي چې نور پروژې اندسي روشي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل،
چې موږ د پکتیا ولې د اریوب زازی ولسواله مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجودې دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دی د معرب برخه دی یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غږ کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځې زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خام او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د کرکټ د یوې لوبې خبر درکوم. د انګلستان او هند ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ یعنی پنځم ورځ ده. دا لوبه جالبه ده، داسې چې لومړی بیټنګ په لومړۍ ورځ هند پیل کړ. په د ټولو لوبغاړو په سوسیدو یې څلور سوه یو اویا منډې جوړې کړې. دا په انګلستان کې ډېرې منډې دي، خو په ځواب کې د انګلستان ټیم هم تقریبا دومره منډې وکړې، څلور سوه پنځه شپېته منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په دوهمه پاڼۍ کې هند درې سوه څلور شپېته منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان یوویشت منډې جوړې کړې دي، لس سره لوبغاړي پاتې دي او نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. عادتا په ټیسټ لوبو کې په وروستۍ ورځ باندې بیټنګ سخته کیږي، ځکه چې میدان داسې د تیاریږي چې سپین بالر پکې ډېر ښه وزریږي. خو د هند په لوبډله کې چې ورته ګورو یوازې جدیجا سپین بالینګ کولای شي او نور سپینر نه دی لوبولی، فاسټ بالران غوره کړی دي. نو که چیرته نن له پیشګوی سره سم په دې لوبه کې باران ونه شو چې دې وړاندوینه شوې ده، کېدای شي چې دا لوبه یو و نتیجه ترلاسه کړي، یا به هند ګټي او یا به انګلستان. او طبیعي خبره ده له دې دواړو یو، خو که باران وشو دا ټیسټ لوبه به مساوي شي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو ضرب العجل ته نږدې شوي. په دې ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي که چېرته په پاکستان کې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید نشي، د دې کارتونو لرونکي کډوال به بیرته افغانستان ته تګ ته اړ شي چې د بشري حقونو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده شپږ ورځې وروسته پای ته رسیږي، د بشري نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جون په شلمه د پاکستان د حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرنیو کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. د سازمان زیاته کړې کچرته د پی او آر کارت لرونکو افغانانو افغانستان ته بیرته ستنېدو ته کدا افغانان مجبور شي نو دوی په بشري حقوقو د سرغړونو لجدي ګواښ لکه له قضا پرته اعدام او شکنجه د بشريت پر ضد جنایتونه او جنسيتي ځورونې سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته دروان زیږدي سکال د جون 13 نیټه ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د پی او آر یا د افغان کډوالو د سبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیشندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیشندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري په همکاري افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو استل پایل کړ، خو دا پروسه وروسته لاغه چټک شوه چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل لومړۍ نیټه وروسته د ای سی سی د افغان تابعیت لرونکو افغانانو د استلو اعلان وکړ. موضوع می د چارو لکتون کې اساق قطمر سره شریک کړی ده چې پر افغانانو په اقتصادي او اجتماعي اغیز څه وي.
غریب په پاکستان کې د افغانانو تعداد تقریبا 3 نه تر 4 میلیونه پورې کسان دي، او دې کې ډېری داسې کسان هم دي چې دا 40-45 کاله کېږي چې دوی پاکستان کې مهاجر شوي دي. هلته دوی خپل کورونه لري، تجارتونه لري، نور سرمایه ګزاریګان لري. دا داسې په یو لنډ وخت کې د دې ترتیب تنظیم دا ډېر مشکلاته خبره ده. زه فکر کوم که دلته د یو خانه خپله د پاکستان حکومت باید په یو برنامه په یو پروګرام باندې کار کړی وای چې دغه 3 نه تر 4 میلیون هغه مهاجر چې دوی کارتونه لري یا هغه مهاجر چې دوی په دې 2-3 کالو کې مهاجر شوي دي د دوی ترمنځ یو توپیر باید موجود وي او یو فرصت دغه مهاجرو ته ورکړل شوی وای چې دوی
اتمر صاحب وبخشي. پاکستان خو یو تقسیم کړی دی چې دغه کسان چې دا کارت لري دا به استوي افغانستان ته، او دا چې دغه رقم اسناد لري دا به د اوس لپاره نه لیشي، بیا به 2 میاشتې صبر ورته کوي. یعنی داسې یو ترتیب خو ورته نیولی دی.
خو ګوري سره د دې نه چې دوی ترتیب هم نیولی دلته یو بل خبره مهم دی. داخل کې موږ کوم امکانات لرو؟ خپله د نننه د افغان حکومت د دوی دپاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګي کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري دوی اوس باید دوی خو سفیران لري دننه په افغانستان کې، سفیر لري د افغانستان، سفیر په پاکستان کې شته، د روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګي باید دغه پروګرام ترسره شي. دا چې خلک دسته پاچه شي او دوی خپل د هغه امکانات نم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاسه ورکړي. د دې مدیریت زما باور دا شته چې ډېر اسانه کار نه دی، داسې ساده هم نه دی چې سړی کې داسې فکر وکړي چې دا 3 میلیونه 4 میلیونه دوی په 3 میاشتو کې 6 میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت ته هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي، بل مشکل نه حل کوي.
دغه لانجې چې تاسو وویل مثلا د افغانستان لپاره څه لانجه پیدا کېدای شي؟ ستاسو په باور څه اټکل کوي؟
ګوري د افغانستان لپاره دا لانجه پیدا کېږي چې یو دم 3 میلیونه 4 میلیونه دلته راشي، دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای ځای کې ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې خپل ولایت ته لاړ شي. یعنې دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نلری چار ماجر افغانستان تراش دی وین دی سر اب دور پیسې چې دی کورم پی جوړ کی دور پیسې چې دی دے لار کرایا ور کی دور پیسې چې دی کور سامانونم پی واخلی دا گوری ساده خبره نه یعنی دغه یو اماهنگی تا یو برنامه تا یو پروگرام تا ضرورت داری که دی افغانستان حکومت دی هم دغه مشکلات دی لری چی دوم را تعداد که که دغه مهاجر رستنیگی افغانستان تا دی توی ولایات تا لیگل دی تا یو سرپناه برابر اول دی تا دی کار روزگار برابر اول دست کنی که چی مهاجر راستی دلتا چو که دلتا خپل فقر اقتصادی مشکلات تر حد زیاد دی و دیوان شتا صدری چلور میلون نور هم اضافه که دلتی و بحران انسانی بحران را مهیسته که او پاکستان هم دا کار زکر که چی دوی غالی پا دغ وسیله بانده پا افغان حکومت بانده یا فشار را ولی ترسو چی دوی پاستلا دست پاچه شی او یا مشکل سر
اتمر سر دی پاکستان فشار تا برا شو چی ولی دا غالی تاسو مخکې په خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې پاکستان ته هم یو لانجه ده. پاکستان ته د دې کډوالو د ایستلو لانجه څه ده؟
ګوري یو خو پاکستانیان دا خبره کوي دننه، ځکه چې دوی د دې لپاره دلیل راولي چې موږ په دغه دلایلو باندې دغه مهاجرین غواړو چې دوی دې بېرته خپل هېواد ته راشي. یو په پاکستان کې امنیتي وضع ده چې دوی یا رښتیا یا دروغ دي، داسې اسناد خواره کړي دي چې ګویا په ځینو نامنیو کې د افغانانو لاس دی، د دغه مهاجرینو لاس دی. یو مسله بل اقتصادي مسله ده. پاکستان دا وایي چې موږ خپله په اقتصادي بحران کې موږ خپله مشکل لرو، درې څلور میلیونه نور بهرني کسان چې دلته دا زموږ په اقتصاد باندې بد اغېزه کوي. در حال چې موږ پوهېږو که دومره اقتصادي مشکل پاکستان ته افغان مهاجر رامنځته کړی، بیا همدغومره د دوی سرمایه ګذاري هم د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړی. دې نه هم باید سړی سترګې پټې نه کړي. خو په هر صورت پاکستانیان همدا امنیتي مشکل او اقتصادي مشکل وایي. بله دا چې غیر مستقیم سیاسي مشکل دی. سیاسي مشکل دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا د ډیورنډ خبره دا دیتی او رسمی بانا ورکی رسمی پدی مانا چه دا وطن نور ستاسه نده دیکی خپلا پاکستانیان حق لدی چه چوبت دلتووسی چوبت دلتوونوسی، یعنی یاو نو غیر مستقیم سیاسی فشوارم دوی راولی هم دنن پا
غانا. لیکن دلت او بخشه دلت خو د پاکستان لپاره لانجه نده، یعنی د پاکستان جنی گتی د خپلو خواهشاتو په اساس په نظر کې لري چې کډوال باسي، لیکن پاکستان ته مشکل څه ایجادوي د دې مهاجرونو ایستل؟
پاکستان ته دغه مشکل ایجادوي چې کیدای شي همدغه مهاجر په منظمه توګه د پاکستان نه د یو تقسیم اوقات په اساس ونه ایستل شي. ګوري پولیس همدا اوس تاسو وګورئ په اسلام آباد رول پنډي په نورو ښارونو کې پولیس یو لوی لانجې سره اخته دی. تمام ورځ په کورونو باندې دوی چاپی اچوي، دغه افغانان نیسي، بیا د دې دپاره چې دوی د انتقال دپاره ماده کې دوی یو کم ته بیایي. یعنی دغه خپله د پاکستان انرژی امنیت مصروف ساتي او دا هم خپل پاکستان لپاره یو مشکل ایجادولی شي. سره د دې چې پاکستان ګټې خپل په نظر کې نیسي او ګټې لکه چې مخکې وویلې هغه د ډیورنډ مسله ده. دوی غواړي چې د دغه مسلې نه یو نوع غیر مستقیم د هغه په خاطر استفاده وکړي، یعنې چې دلته تاسې افغانان هیڅ حق نه لري، دا زمونږ خاوره ده، زمونږ هېواد دی، دې کې موږ باید تسلیم شو. پخوا خو ورسې همدغه پښتونخوا کې دا خبره کېده چې دا افغانان دي، دا د دوی خاوره ده، دا افغانان به همدا خبره کوله چې دا زمونږ یو هېواد دی، یو خاوره ده، یو قام دی، یو ژبه دی، موږ دا حق لرو چې په پښتونخوا کې ژوند وکړو. نو ورو ورو پاکستانیان د سیاسي لحاظه دغه فشار راولي چې دغه مشغولیت د افغانانو په دغه وخت کې کم کې او نړیوال ته وښیي چې دا زموږ تصمیم دی که موږ وغواړو دوی وطن نه ایستی هم شو، که موږ وغواړو دوی ته پناهندګي هم ورکولی شو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي ملما
طارق وزیر می ملما دی د خوستي هم لیکوال دی هم مدني فعال وزیر سپ ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لوره ممکن د ازادي رډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله د 16 خبرې کوم چې وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی. کورنۍ تخلص دی
نه دا خود کورنۍ تخلص ته د قوم دی، نو ما به تر وګړل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم، کني تری واده د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه مکنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني، نو هغه سی بس وي. خو زیر وخت بیا کله کله زین انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په خاطر. زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوې؟
نه، ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښیږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پکې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بېخوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی زه مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې استلا د دوی د ډرما خبره کوي، چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغه مطابق ولاړ شي. کله خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي. نو ما خپل ډرما اروپانه ښکارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځي ور حل کما، له خلک سره خبرې وکما، یا په دې برخه کې تدریس وکم. نو ځکه د غیز د کون کما او کنکور کې هم انځو وړ انتخابونه د اروپانه کړي وو، لکه بل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ په ټولو کې هغه بخت پایدار او هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون هغه ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده، نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خود استا چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې ده، د ټول ژوند مساله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسېږي، لکه دا خود هغه ده توکل غوندي باید نیوي، کنه ډیر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې، ټول عمر پام دی کې کار کوي، لکه نن د وده په څیر دی. اوس مثلا د وده انتخاب کوي، خو یو شپږ یا کال دی له یو کس سره تیروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده، نو ما خپل ډیر فکر کوم چې مخکلي مخکمه زین کتابونه کې ولوسل مثلا زه خو ځان واز مې کولای شم نه شم کولای سر مې ورکی خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل لغه د خوانځي د کتابونو د نصاب وسونه دا چې ډیر دی دا شای ځانمن دی خو به ګټه دا چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې اروپانه ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ځوقي په ایسم لغه د اروپانه چې د ادبیاتو ډیر نه لري کیږي اس پنج لري ته سم د ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې اروپانه خپل زه فکر کوم چې د ادبیاتو سره ډیر اړیکه لري او ته مکول شو چې په ادبیاتو کې اروپانه ځي چېړنی وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ وړو چې د مهاجرت په اړه یو چېړنه کوو چې رواني اغیزې په یو چا څه دي موږ کولای شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو او دا بخي ډیر دی یا مثلا دیو فلسفي دیو هوښیار او دیو پوه انسان رواني حالت شي وي څومره ترې زوريږي اوس کوه خو لازم هم د خولې او زورم دی د اشرف مفتون یا د غنی په شاعرۍ کې راشي مندل کیږي مثلا دغه د جوهر خفغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا مو اخې ډېر د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولای شو مندل شو او په غي کې یا ډېر په خړډول سره د شای مطرح کیږي چې مثلا دیو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي وي او دا به په شعر کې وړاندې کولای شو نو نور ډیر شان مونډل شو زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو په نيز لیکنه سره چې ملګری کم نو زین ملګری ته وای دا ډیر خره زی زه کله دغه بیت او شیر نسبتا ندي خبرو ته ډیر خل کیږي نو کبیا تشریح موشي د لا خوند ورکیږي نو زه فکر کوم ورو په نه ملاد بیا ته هم نه لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانی به ما فکر کړی او زه فکر کوم چې ډیره ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړی ده نو دلته کم هم ده او دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات کړه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې راکمیږي نو دا دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه 15 انتخابوي چکار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کله فکر تکړه اکثر زکون کې چې په 12 صنف کې دي دې برخه ته پام نه کوي څنګه هم دا سينه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شایم دی ولې دیو چا ګډه نشي ورمړولې او شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه غږ دی کپامې سلای وای دی مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څه نه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه ذوقیز د کوي دا ممکن نه ده خبره ده او که پام دې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کری سات ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غواړي چې پام دې کې کار وکړي کری سات باید وسنجوي مخبره راتلون کې څوره ملي ګټه ترې لاس تر وړل شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه به واد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوا دونه کې هم ته کول شي چې هغه سویا ته ځان د برابر او لاته وکي بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالیته څه شي لیکوالیته څه ولي است
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او او به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه زه دغه څوک رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې څاډ کې اورته نه لرم او د شوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي را پر کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څو خيو سمزداوي لیو چا سره او هتاه کېو قسم زمو په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل استل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی استل ډېر کوم نو زوایم چې خو کزنن مستل کوم خو یو چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زمام دایله لرم چې مثلا لستلو کما ډیر لستلو کما ایا وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولي کما او د چا د استفاده وړ وګرځي یو څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکونه ورکول شي مثلا کله 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 یو شاعر وپخته چې ولی شاعری کوي دومره وخت ورکوي هم د حمزه بابا بویل چې ستاپانګو کې د حمزه د وینسره دي تشوی د پښتو غزل ځوان زد بابا کا نو شاعر ولی ځان ور باندې بابا خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکي زړه رتش کې دا یو ډول سکون ورکي بل ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په می برخه کې هم تر یو سید قوکی نو زوایم چې یو چاته مخیر رسیدي د لیکل الله لري دا ډیره ښه ده او بل جبر ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبه ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ هم محروم یو ځکه په دې روانه په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلې په پښتو کې چې وایم دا د میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کړم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې زفا کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسولین ته خو یم یو خیر رسیدلې چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکړي فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په یو مورنۍ ژبه وینو د خبرې مقصد دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستل شي نو یو څنګه سره دادا او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لا شي کابل ته او یا د ژبه له سوز سره مخ وي دا وایي د خپل ژبه مینه له نور هم زیاتیږي او انګیزه له نور هم زیاتیږي مثلا کله کله کته استاد ته وایي خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کوم کې ورکو درته وایي پښتو کې څه نه لري نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بي ځواب شي
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس هم درس للی او هم تدریس کوي ځین کسان پرې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله کله تر توګه ډیر څه خپل نه زده کوي
دا بالکل زه بخیر سره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخیر ډیریږي او د څه ویل ته لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې ده وايي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي نه وځه کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده یو ویلته دا د موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې ولې مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوی خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ولې ځان آماده کړی او دریم خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخ کیوي چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوینو تابان دوی کړی سهام ورته ګوري او که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ولې مثلا ته یو څول ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم یو څوک چې هغه مزه باید ور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه هغه په چې په استادې کې حاصلېږي په شاګردې کې امکان لري یعنی د استادې په دې اندازې ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرسم څه لیکي وزیر صاحب
فعل هل خو زه مصروفیتونه میخي ډیر وی ځکه انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی اوس مخ په ډیر نه تا دی چې انګلیسي هغه حالت تور سره مې زه وکړای شم لړیوال علمي اثر راوښه بړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زبای د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځم مرو خو نه سم کنه به وشي خو څه لګیا یو د هدف پرېګدم نه زه هم دا ته کوم چې اوس اروپانه ته وخت ورکم او ارڅ چې په روانه کې کشباړوي یو څه په خپل لیکل شو هغه ولي کونو تمرکز ټول په روانه کوم
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې ته پیږي کې هغه شای ونل ولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ
د ډېر خبر ورده خپل روپارم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساته وکړه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتاً د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست راغلی دی، ښه د کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګ کې دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي، او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهن هم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه د کورس یا غټې کار کمه له یوټیوب استفاده وکړم. د یو ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونو ژبې زده کول دا ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي لکه څرنګه مو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه خپله هم کله چې معین وخت انسان ذهن نه هغه کار ته آمده وي، نو که به چېرته معین وخت دی نه وي، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمن بهانه به مرته لټوي، مثلا وجدان انسان آرام وي، او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوه واري به وایم، دوه درسه به یو وار وایم، کله جمعه ورځ را روانه ده ټول به په کې یو ځای ولولم. که به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر خبر ته جوړ وي، دا ډېر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له اے آی نه؟
او یوټیوب مې مثال خصوص ډېر برخه استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاصه د ځوانې طبقې له سوشل میډیا سره وي، او طبعا هغه دی فیسبوک یا یوټیوب خواته وي نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه پر زمینه مسایده کې چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخدر شي که ټیک ټاک ته هم په مخدر شي یو نظر می ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وای که تاسو ژبه زده کوي فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعته دا وخت پر تما ټاکي یو څوک تاسو وکړي چې ټول کار او ټول سرو کار ملامه غشه بي سره شي مثلا فکر ما په ما غشه بکی وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمینه درته مسایده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان سات هم ورسره تېرېږي، پام همدې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښایسته کېږي، یو شی دا دی. دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هره ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپله ژبه تمرین کوي، هره ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترینه لاره ده، په هره برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، لوکه بیر تخپل هغه څه دي چې لیکلي دي پری اسلای کړي غلطۍ درکړي، ګوګل دې مقالو لپاره یو بلخه افشن ده. نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی. اوس فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي، څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غژبه ترې زده کولای شو، کاملا طبيعي. او د ژبې زده کولو لپاره غوره لاره طبيعي ده، ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیره زمانه کې غږیږم، د تیره زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي، انسان د ژبې دروانه د فلوئنسي مخه نيسي، ولیک طبيعي زده کوم زه پښتو دي خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لږه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی. نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کوم. او کله چې ژبه زده کوم ښه خبره دا ده چې د امغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو، مثلا ما پښتو زده کړې د پښتو له ویونکو سره ژوند کړي، په ګوس ما ته اوکینه زمينه نه مسایدي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبرې وکم، دا زمينه را ته مسایده دي. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسولای شي. زه دغه د پانتون لپاره مې دړي ته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا و اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اور، اول ورځ کې چورته کې نسمه را پیرنیو، هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. وروسته تر یو دو میاشتو کتل وروسته دومره ورسره دي شوم چې احساس منه کوي چې زوس په یو بل جواب دغه سریال ګورم. ابه چې کله پانتون ته ملاړه ما خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم د پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و، مثلا صرف 50 نور قومونه یو 50 پک پښتنه وي. نو بیا به هغوی محصلین ډېر تنګ ول ژبې سره او نه به زده کړي، ولې زه له ستونزو سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه راته معلومه. نو چې کله فارسي زده کېدلی شي، یا داسې ډېر ځوانان پېژنم چې سواد هم نه لري او حتی دوی له فلم اردو زده کړي ده، نو انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتلی هم خوند نه کوي، خو تر میاشتې دو میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېره اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي چې یو چاته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، د په هند کې کوم کس و ډېر زیات مالدار و، نو کورونا اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، خو وروسته بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه، او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د محصلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمچ اوس کېږي. څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو راڅرخو، نو د هغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویاتو ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنې هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخه کړي، که نه یو شی ژېب کړه ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنې وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. او هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، د خوست دولس ولسوالۍ ته ورسېږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دا وي چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې وې ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه وروسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره اول اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بېخي ډېر خوشحاله دي. او دا د قبایلو یو لیسا ده، نو دغه ماسیلین بس د کون کې ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسی ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخیلو کې وخت و نو بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته مشمیر یې هم معلومو څومره خلکو کتابونه وړل نو اتوانې پښتنه کوو یا ساعت ساتو اوسه ما څه کوو چې را پیدا کړو چې بلې ولسوالۍ هم
زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندی مثال ورکو کله چې به کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سې احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه ده 30 میلیونه ټولنه کې زړه کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیر لري څه کوي ملت چې خو یارونه وسیږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرامي احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لک پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامي احساس وي دی او انرژي احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې خبر وکړ یو څه زین نه رامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایل ونه لري نو انسان نه یې لوي چې خو دا نتیجه نه ورکوي هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله روان قدر یې احساس ده اور وسه زړه توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
یم چراغ تو ہاتھ رکھے د چاپل میں پے رکھے لا سوکھے کو لاوا مخل جانا میں لٹا پل جانان میں